د مازیګر څلور بجې شولې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوږدمهاله ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو او دغه راز د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو په واشنګټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق او سپورت خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اولی چې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقه ښار کې هغه ښوونځي د هوایی بریدونو هدف ګرځېدلی چې د جګړو بې ځایه شوي کسان پکې ایسار پاتې وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په پام کې لري چې د مې په 15مه په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمه خبرونو سرټی کې ټاکل شوی چې تر راتلونکو دو اونیو پورې د هغو وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش یو بهرنۍ پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا خلاصولو په تړاو د وسلوالو طالبانو غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د هغو وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه هم ترسره شوي.
زرانو پاړو باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره. مرغوارو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د هغوی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو پټرولیم د سرحدونو قبایلو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو لپاره به کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي داعش یو بهرنۍ پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زین ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې د افغانانو تمه داده چې د داعش د ځپلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي.
یو خارجي پلیده ده په افغانستان کې، او دا پلیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځستي هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپل دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک هم دا رقم تر شکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. ټاکل شوی چې ښاغلی رباني د دې کانفرنس تر څنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا خلاصولو په تړاو د وسلوالو طالبانو غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت خپل پوهنیز پروګرامونه په هغو ځایونو کې پر مخ وړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د بدخشان په وردوج او یمګان ولسوالیو کې د ښوونځیو د بیا خلاصولو او ښوونکو ته د معاشونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د بدخشان په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 10 زده کوونکي او ښوونکي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیره سه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې دوه برابره د پاکستان خصوصي سکتور ته زیان رسیدلی. پاکستان پرون د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر خوري.
د بشري حقوقو یو ویډل ویل د سوریه په رقه شار کې هغه شونځي د هوایي بریدون هدف ګرځیدل چې د یو پناځای په توګه کاریده. دوی وایي په دې برید کې لشت لژ درې درش تنه وژل شوی دی. رقه شار د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د بشري حقوقو لندن میشتي سارون کې ډلې ویل باور دادی چې د هوایي برید د امریکا په مشري ائتلاف لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې د داعش په وړاندې جنگیږي. د ډلوي د دوی فعالانو د درې درش هغه کسانو مړی موندلی چې د جګړو له کبله بې ځای شوی او په دې شونځي کې سدل. د سیمه اوسیدونکو ویل چې په دې پیښه کې د مړو شمیر ډیر دی. خو د بشري حقوقو دغه تارون کې ډلې پر خپل وی پړنه په ویل مې کې ویل چې تر اوسه نور اسناد په دې اړه نه دي ترلاسه کړي. له اسلامي دولت ډلې څخه د رقی شار د بیرته نیولو کمپاین د امریکا په ملاتړ د سوریې کوردي او عرب ځواکونو د ائتلاف په هوایي ملاتړ پر مخ وړي. امریکای چارواکو په یو بیساري اقدام سره د هغه کس امریکای طبيعت ری واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې په شکلتیا تونونو چې په نیویارک کې د بروکلین برج د رنګولو پاړه درلود. د امریکا د عدلی وزارت د مارچ په شلمه نیټه د پاکستاني ول اصله ایمان فارس د امریکای طبيعت لغوه کېدو دوسیه پرانستله. فارس اوس مهال د تورستي سازمان سره د همکاري په تور د شل کلن بند مدته روي. د عدلی وزارت ویلي چې فارس د طبيعت اخستلو لپاره دروغ ویلی وو او د یو بل کس پاسپورت په جالي توګه کارولې وځو. په 1994 کال کې امریکا ته داخل سي. د امریکا د لوی څارنوالۍ سرپرست مرستیال چاد ریډلر ویلي د امریکا حکومت د هغو کسانو د مخنیوي لپاره کار کوي چې د دې هیواد د کډوالۍ چارو له سیستم څخه ناوړه ګټه اخلي. بلجیم د هغو دو دیرشو کسانو د درنوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل سوه. پاچا فلیپ او ملکه ماتهلدا د هغه هیواد له صدر اعظم چارلس مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاوینتم هوایي ډګر کې په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. په دې ځای کې تیر کال دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو. د دغه هوایي ډګر یو چارواکي په مراسمو کې د ووژل سوو کسانو د نمونو تر اخیستو وروسته وویل چې د 2014 کال د مارچ 28 نیټه به د تل لپاره زموږ په زړونو. په دې پیښه کې د یوې وژل شوې مېرمنې خاوند لارس وایټسمن وویل د وی د 2014 کال د مارچ 28 هغه ورځ د چیز مو ژوند بدل سو. دا ورځ ما خپل شکل مېرمن له لاس ورکړه. ډیر زله ځنه پښتم چې څه به سوي وای ک موږ لس دقیقې نه وخت راوتلی وای. څه به سوي وای ک موږ لږ ورو موټر چلولای وای. خدا پېښه وسو په ګډه نیویارک ته د تلو هیجان په یو ثانیه کې زما دنیا په یو ویر بدل کړه. په دغه دوړو پېښو کې د درشتنه ووجل سو او تر 300 تنه ډیر ټپیان وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د مې په 15 نیټه په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون د ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپل ناتو متحدینو سره ګوري چې د ناتو په وړاندې خپل کلک ژمنه بیا تکرار کړي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د هغو مسایلو په اړه چې ناتو ته مهم دي، په ځانګړي ډول د دغه ائتلاف د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو شریکول او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د رول په اړه به بحث وکړي. د امریکا ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ناتو یو منسوخ ائتلاف بللی وو او په دې سره یې اندېښنې راپورته کړې وې. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنوبي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا ټکل شوې ده. په کابل کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 11 سویټي ته به 15. په هرات کې به هوا باراني وي د تودوخې لوړ درجه به 13 سویټي ته به 8. په کندهار کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 19 سویټي ته به 10. په غزنی کې به هوا باراني وي د تودوخې لوړ درجه به 8 سویټي ته به 2. په بامیانو کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 1 سویټي ته به منفي 8. په مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 3 سویټي ته به 14. په جلال آباد کې هم اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 19 سویټي ته 14. په بدخشان کې به بیا باران وری د تودوخې لوړ درجه به 2 سویټي به منفي 6. او په ګردیز کې به هم هوا باراني وي د تودوخې لوړ درجه به 6 سویټي ته به 1. خو وخت
ازادي رادیو اوري ولانی په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې لپاره د هیواد نور سرتیري واستوي. ناتو عمومي منشي او د امریکا دفاع وزیر هم په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې چې نن واشنگټن کوربه دی د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دې ولایت کې وسلوال طالبانو د پرمختګ مخ ډب کړی او ډېر ژر به پر ضد نوي عملیات پیل کړي. خو عام خلک په تیره بزګر وایي تیر کال ښه ورځ نه ده لیدلې او له ځمکو یې ډېر کم حاصل اخیستی.
یعنی شل خورواره حاصل ما اخیستی، یعنی په دې کې ما ساش کال یو خوروارم نه دی اخیستی، د جګړو د خاطر څخه چې ما جر ومه.
پنړیوال موضوعات کاوري چې امریکایي چارواکو په یو بیساري اقدام کې لیو پاکستانی او اصل امریکایي په متحده ایالاتونو کې د القاعده لخوا په یوه تنظیم شوی حمله کې د لاسلرلو په تور د امریکا د تابعیت اخیستو پریکړه کړې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت دوه ځانګړي خپرونې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د افغانستان حکومت له متحده ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د مبارزې د پیاوړي کېدو لپاره افغانستان ته نور سرتیري واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې واشنگټن کې دی د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې کړی ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم د هېواد ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. رضوان مرادی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د ماتولو لپاره 2000 نورو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا او د ائتلاف نور غړي باید له طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره 2000 اضافي عسكر افغانستان ته واستوي. صلاح الدین ربانی په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا په غونډه کې ویل هیواد یې باور لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به په ستراتیژیک توګه په افغانستان کې دخیله وي او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر اوسه پورې په دې اړه چې د جنرال نیکلسن غوښتنه به ومني او افغانستان ته به نور عسکر واستوي څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ایران او روسیې د رول په اړه صلاح الدین ربانی وویل تهران او مسکو کابل ته ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره په تماس کې دي او غواړي چې دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي روسیا پلان لري چې د 200 هیوادونو په ګډون د افغانستان د وضعیت د څېړلو په هدف یو کانفرنس جوړ کړي. د صلاح الدین ربانی په خبره امریکا ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیه تورنه کړې ده چې د هغه په خبره مسکو په ښکاره طالبانو ته مشروعیت ورکوي او په افغانستان کې د امریکا او ناټو رول اغیزمنوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره هم د افغانستان او د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ واشنگټن ته تللی د ناتو او امریکایي چارواکي او بخې د ناتو او امریکا چارواکي وای اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. اسمت سروانی تفسیر وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیرونې په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود، خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قومندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 زیات سرتیري میشت ول، خو اوس 14,000 دي او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنی دا ده چې د جګړې ټول پیټی د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته لدی چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناتو محارب پوځیان له افغانستان ووتل، وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او د مسالې لویدیزوال اندیشمن کړي او وایي چې باور نه دي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناتو د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان کرتیس سکاپاروتی په وروستیو کې وویل د ناتو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې تروریستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې تروریستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نه شي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی دښمنۍ دلیل دی.
د افغانستان په اړه د ناتو د سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. نن واشنگټن د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د یو غونډې کوربه هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې بحث دی، په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې غونډه کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن کې دی هم د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي او په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په امریکا کې میشت افغان څیړونکی محمد شفیق همدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړي کولی شي او افغانستان ته هم یو ښه فرصت دی چې د دغې غونډې څخه د افغانستان په ګټه د افغانستان حکومت په ګټه کار واخلي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدیده چې په دغه ناسته کې تقریبا 18 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناتو عمومي سرمنشي هم دلته امریکای ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي. دا وایي تر څنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندستان او نور هغه هیوادونه چې کولای شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامي مرستې وکړي بلکې مالي مرستې هم کولای شي، هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې میشت افغان څیړونکی محمد شفیق همدم چې په واشنگټن کې نن د اسلامي دولت ډلې یادش په وړاندې د نړیوال ائتلاف د ګډونوالو د غونډې په اړه نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی شفیق همدم وایي چې دا یو ښه فرصت دی د افغانستان لپاره چې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري، په دې وروستیو کې کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې هم د مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې یو هم اورزګان دی چې تیر کال د سختو نښتو او جګړو شاهد و. د اورزګان امنیتي چارواکي بیا وایي تیر کال په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې او ډیر ژر به یې پر ضد نوي عملیات پیل کړي، خو د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي عملیات تش په نامه بولي او وایي چې دغه نوی پیلیدونکو عملیات به هم کومه نتیجه ورنه کړي. عام خلک بیا څه وایي؟ په تیر بیا بزګر وایي تیر کال هیڅ کله هم ښه ورځ نه لیدلې او له خپلو ځمکو ډیر کم حاصلات اخیستی. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د کړاوونو ډکو خو بیا هم د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتل یې د ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پولې لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د چهارشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د خپلو امنیتي پوستو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري په 1400 نیوم کال کې په اورزګان ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې په خبره یې دا به ډېره ښه فایله ولري. نوموړي له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې بېګناه افغانان نه ځوروي او د سولې لاره دې خپله کړي.
موږ هم نظر په لولو مقامات چې موږ ته وظیفه راکړې ده د شپږ نویم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې دا غزمر پلانونه تطبیقیږي په هر استقامت باندې په شهم ژغه سره لکه دا ور چې تاسو ویني موږ دا سراوتلو درې څلور مسولین ټول په یو استقامت باندې
د فداسیال کې د چې دیو ورځې مخکې د مسولینو په خبره د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یو قرارګا چې د ترینکوټ ښار ته په 15 کیلومتر کې شتون لري د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده او د معلومات له مخې په کښې کې ولس د ملي اردو سرتیري ووژل سوه. په ورته وخت کې د ورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات نمایشي بڼه لري. په ورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې هیڅ نه ولا سراوړونه نه لري او په خبره چې مرکزی حکومت باید د نوي کال پر راتګ سره د ورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
په دې عملیاتو کې تقریبا په د یوه کال کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. په کت تش په نامه عملیات یې لکه نن چې تی ته ویلي دي به کله کله هم راوځي دغه عملیاتو دپاره چې کمی پیسې ورته راځي صرف د هغو د مصرفیې دپاره یو لار دواروي.
له دې ټولو سره سره په ارزګان ولایت کې یو شمېر کروندګر له دولت څخه په خپلو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. دغه کروندګر چې نن د بزګر په نوم د ورځې لمانځ غونډې ته راغلی وه ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او کښتونه باغونه یې ټول وچ سوي او په خبره چې لا اوس هم مځکې تورې پاتې دي. دوی د عملیاتو تر څنګ له دولت څخه د مرستو غوښتنه هم کوي.
په دغه جګړې خدای ورکړي کې مرکزي حکومت څه پاملرنه ورته وکړي چې څه یا هغه اصلاح کې په سوله یا په جوړه یا په روغه خوشۍ دې نه راکوي جګړې دې راسه ورکړي. خپل کښتونه مو تباه سوه، خپل کورونه مو تباه سوه، توتانو باغونه مو تباه سوه، هېڅ شی مو نه دي پاتې. راسه هټې وکړئ وې ګورئ. د امنیتي ځواکونو څخه مو دغه غوښتنه ده چې داسې عملیات وکړي چې د ولسي خلکو ته ډېر پام وکړي. ولس وروره نه د طالب ملګری دی، نه د دولت سره یې وس رسېږي.
جګړو موږ ته دغه زیانونه اړولي دي چې جواري مو ورژېدل، ماشم په مځکو کې ورژېدل او موږ سره په حقیقت مرسته نه ده سوې. یعنې شل خرواره حاصل ما اخیستی. په دې کې مقصد نیمایي د سرخیل و نیمایي د بزګر و. یعنې په دې کې ما سږ کال یو خروار هم نه دي اخیستی د جګړو د خاطره څخه چې ماجر ومه.
د یادونې وړ ده چې له تېرو اووه میاشتو راهیسې د مسولینو په خبره د ارزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د ټولو ولسوالۍ لارې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، ارزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د کرکټ مینوالو ته هم ښه خبر نه لرو. آیرلند له افغانستان سره په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې ګټونکی شو. دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. تر دې وړاندې افغانستان دوی او آیرلند یوه مسابقه ګټلې وه. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. نن په چا افغانستان وګټله او پریکړه وکړه چې لومړی به په خپله بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو 220 منډې جوړ کړي خو آیرلند وو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ او دا سیالي په درې وکټونو او 19 توپونو وګټله. او اوس هم ځو اسدآباد ته. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د سولې د تړون په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د دغه تړون ټولې مادې د عملي شي او ګلبدین حکمتیار ته د لاره هواره شي چې بیرته له نظام سره یو ځای شي او د به نورو د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم د دې الهام ورکړي چې وسله پر ځمکه کېږدي. نور حالې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپورټ کې.
په دې وروستیو کې ولسمشر غني د افغان دولت یو وسلوال مخالف ګوند حزب اسلامي سره د روغې جوړې تړون لاسلیک کړ خو د تړون ماده تر دې دمه پورا نه دی عملی شوی. مولوی عبید الله بهاری ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافق املاتړ وشو او له دولت وغوښتل شول چې د حکمتیار راتګ ته زمينه برابر کړي.
دغه غونډه د کونړ ولایت د ټولو قانونو او د سیاسي احزابو د وحدت او د اتفاق په بنا باندې جوړه شوې و او مخې سره په دغه و چې ټول جهادي رهبران او جهادي شخصیتونه د خپل استر رهبر چې ګلبدین حکمتیار دی چې د هغوی سره په دې وروستیو وختونو کې کم معاهده او تړونونه لاسلیک شوي وو چې د هغې درناوی وشي او زر تر زره په تیر صاحب افغانستان ته راشي تر څو چې ملي سوله قایمه شي او پولی شي تر څو چې د افغانستان امنیت تامین شي.
د غونډې یو بل ګډونوال مولوی ضیاءالرحمن الایر هم وایي چې دوی د تړون د مادو پورا عملی کولو په هیله دي
چې د حزب اسلامي سره چې کوم تړون د سولې شوی دی باید په دې باندې تمرکز وشي او په دغه قرارداد کې چې په څه باندې توافق شوی دی هغه د حکومت د خوانه عملی شي تر څو د انجینر صاحب حکمتیار راتګ د نورو دوستانو د راتګ لپاره یو ښه وسیله او سبب وګرځي.
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا حزب اسلامي سره د روغې جوړې رامنځته کولو کار کې بریالۍ هڅې کړې او که چیرته حزب اسلامي حکومت تراشي نو نورې وسلوالې ډلې به هم له جنگ څخه لاس اخستلو ته وهڅول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي هڅه کوي چې پر پاکستان د سوداګری او ترانزیت اتکا نور هم راکم شي. د دې وزارت ویاند مسافر قوقندي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې سوداګری او ترانزیتي مسایل باید د سیاست او پسې مکرې امنیتي مسایلو ښکار نشي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستان په تیرو 15 اونیو کې د تورخم او سپین بولدک لارې چې پرونی خلاص کړي تړلې وي چې پر مسافرو سربیره د غرض افغان سوداګرو ته هم په لسګونو میلیون ډالرو تاوان رسیدلی. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه او یو شمېر کارپوهان د حکومت وروستۍ هڅې چې پر پاکستان د ترانزیت د اعتقاد را کمول لپاره پیل کړي ستایي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې له بدیلو لارو ګټه واخلي. آیا بدیل لارې هم افغانستان ځمکنۍ لري؟ نورې نور حال له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له 2012 میلادي کال را په دې خوا په پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د اعتقاد کمولو لپاره هڅې پیل کړې چې تر اوسه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت پلان لري چې افغانستان د سوداګرۍ په لحاظ په یو یا دو هیوادونو پورې تړلی نوي هغه وایي تل موږ په دې هڅه کې یو چې افغانستان له نړۍ سره نوې لارې پیدا کړي. غواړو په یو یا دو هیوادونو باندې انتقا او تړاو څخه ځان وژغورو. کله چې ستونزه پېښېږي نو د دا ځل په څېر به موږ نه زیانمنېږي. هغه هیواد چې ستونزې رامنځته کوي زیان ګوري. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې په دې اړه ایران، هند او افغانستان ترمنځ تړون هم لاسلیک شوی او ایران، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په دې اړه مسوده نهایي شوې او ژر به لاسلیک ته وړاندې شي. هغه زیاتوي چې په هوایي ترانزیت هم د هند په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره خبرې روانې دي څو له دې هیوادونو سره د هوا له لارې مستقیمه سوداګرۍ ولرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی. ښاغلي پسرلي ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې نور په پاکستان باور کول بې ځایه اخواري ده.
د افغانستان خصوصي سکتور، عام خلک او حکومت په دې باور دي چې نور په پاکستان باندې اعتماد کول ښه نه دی او ښه نتیجه هم نه ورکوي. موږ څو څو ځلې پاکستان باندې اعتماد وکړه، بدبختانه چې موږ ته په میلیون ډالر زیان واوښتل. څو ځلې زموږ په وړاندې تورخام او سپین بولدک لارې وتړل. نو بل اخره مخ تصمیم ونی و چې بدیل لارې پیدا کو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت د اقدام ستایي. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ایران، ترکیه او چین باور ترلاسه کړي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له بل هر وخت زیات اوس افغانستان له ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره ښې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې لري او د لا پیاوړتیا په حال کې دي.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان حکومت دغه راز د افغانستان له بل ستر ګاونډي چین سره هم په دې وروستیو کې د نښلیدو هڅې پیل کړې دي. څو میاشتې مخکې د افغان سوداګرو په مال بار اورګاډي له چین حرکت پیل کړی وو او د افغانستان تر پولې راغلی وو، خو په دې برخه کې ځینې خنډونه په دې وروستیو کې بیا راپورته شوي. چین دغه راز په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو له لارې هم غواړي چې خپل نفوذ پراخ کړي. وایي هم د کور جوړونې د پروژو په برخه کې ده چې په میلیونونو ډالر به پرې لګښت راځي. فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د کور جوړونې له دې پروژې د مالی ملاتړ خبر په 2015 میلادي کال کې د چین د ولسمشر مرستیال اعلان کړ. د دې پروژې هدف د 10,000 کورونو جوړول دي چې د چین حکومت یې تمویلوي او د افغانستان د حکومت پر ملکی مامورینو به وویشل شي. د چین حکومت ژمنه کړې چې د دارلمان ماڼۍ ته نږدې د کور جوړونې د دې پروژې پر لومړي پړاو 3.5 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر سعادت منصور نادری د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ای فازی اولی برنامه بسیار بزرگی تاریخی مسکن است.
دی وی د کور جوړونې د ستر تاریخي پروژې لومړی فاز ده چې د 15 خاطر 80 میلیونه ډالر ورته ځانګړي او ژمنه شوی ده. ان شاء الله تر دوه راتلونکو میاشتې پورې به کار عملاً په ساحه کې پیل شي.
د چین حکومت ویلي چې د دغه پروژې د اولی مرحلې د بریالیتوب په صورت کې به د دغه پروژې د نورو پړاوونو د پیل او تمویل پریکړه وشي. د رويټرز خبري اژانس په حواله د چین حکومت په سیمه کې پراخې پروژې پیل کړي او غواړي چې د بیا رغونی او اقتصادي پروژو په مرسته په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. د چین حکومت په روستیو کلونو کې د چین او پاکستان پر اقتصادي لار 50 میلیارډ ډالر پانګونه وکړه. دا پروژه به د چین شمال ویدیزي سیمه چې سمندر ته لار لري د عربو له خلیج سره وصل کړي. سره لدی چې د پیکینګ حکومت د افغانستان په امنیت کې د ونډې اخیستلو په اړه له احتیاط ډک ګامونه پورته کړي، ژمنه یې کړي چې د افغانستان د جګړې ځپل اقتصاد په پښو درولو کې به کومک کوي. په کابل کې د کور جوړونې له دې پروژې سره د چین د حکومت مالی مرسته په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره د پیکینګ یو لوی ګام ګڼل کیږي. دا په افغانستان کې د مس عینک له پروژې سره چې د چین حکومت یې د قرارداد په اړه د جنجالونو لامل کار نه دی پیل کړی، هیڅ ډول ارتباط نه لري. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت مرستیال حمید جلیل رويټرز ته ویلي چې مرسته کوونکو هیوادونو ته دا مهمه ده چې د افغانستان خلک د هغوی د کومک پایلې وویني او دا له هغو څرګندو پروژو ده چې ګټه به یې په مستقیم ډول خلکو ته ورسیږي. د چین حکومت د دې پروژې د عملي کولو لپاره افغانستان ته د قراردادیانو یو لیست استولی چې یو کمپنی پکې غوره کړي. خو د پروژې کار به له نږدې د افغانستان د حکومت له لوري څارل کیږي او د افغانستان کورني شرکتونه به ونډه پکې ولري. حمید جلیل ویلي چې د دې پروژې ډیزاین افغانانو جوړ کړی، افغانان به یې څارنه کوي او فرعي قراردادونه به هم افغانانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د چین سفیر ویلي چې دوی به د پروژې د اول پړاو د بریالیتوب په صورت کې د دغه پروژې پر نورو برخو هم غور وکړي او پریکړه به وشي.
په همدې راپور سره رسیدلی و د خبرونې دوهمې نیمایي ته. په افغانستان کې 4:33 انکیدونکي دي او سم مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د انجنونو د باسکټبال لوبډلې په خپل لومړی سیالي کې د قرغیزستان د پوهنتونونو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدل صبور عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل په پام کې ده چې د انجنونو افغان لوبډله خپل بل سیالي د چړشمي په ورځ د قرغیزستان د انجنونو د باسکټبال د غوره ټیمونو سره ترسره کړي. خغلی عزیزی زیاته کړه په دغه دوستانه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان نه لوبغاړي او یو روزونکي د مارچ په 19 قرغیزستان د سنت ورلاړل. د افغانستان د فوټبال لوبډلې سبا په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ به د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل له دغو سیالیو څخه هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي، او د غور د فوټسال د اتلولۍ سیالۍ د فوټسال د آرین سکلیت لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د اتو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ دغه لیک د اتو ولسوالیو ترمنځ ترسره شو چې هدف یې د غورو لوبغاړو پیژندل وو. د ښاغلي کاظمي په خبره د استقلال او اتحاد لوبډلې د دې لیک دویم او درېیم مقامونه خپل کړل. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې پیل او پرون پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
سپورتی اقتصادی او دغه راز نور خبرونه غوړی ولولې به هم دی ازادي رادیو په وپانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دغه راز دی ازادي رادیو د سپورت په ځانګړي خبرونه کې په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف بل 19 پروګرام هم خبرېږي ته چمتو دی. خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. امریکایي چارواکو په یو بې ساري اقدام کې له یو پاکستاني ولاسله امریکایي په متحده ایالاتونو کې د القاعده لخوا په یو تنظیم شوي حمله کې د لاس لرلو په تور د امریکا د تابعیت اخیستو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي چې له دغه کسه د تابعیت د اخیستل به هم د اخیستو بهیر به هم څو کاله وخت ونیسي. جزئیات د فرشته رازی پر راپور کوي.
د امریکا عدلی وزارت د مارچ په شلمه د ایمان فارس په نوم له وسړي چې په خټه پاکستاني دی د متحده ایالاتو د تابعیت حق د بیرته اخیستلو پریکړه وکړه. ایمان فارس په شل کاله بند محکوم شوی دی. هغه د تروریستي ډلو د ملاتړ په جرم زنداني دی او د بند موده به په 2000 میلادي کال کې بشپړه سي. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې ایمان فارس په 1994 میلادي کال کې د بل سړي په پاسپورت امریکا ته تللی او د امریکا د متحده ایالاتو د تابعیت ترلاسه کولو لپاره دروغ ویلی و. هغه د امریکا د تابعیت ترلاسه کولو مخکې د عبدالرؤوف په نوم پیژندل شوی و او د امریکا په اوهایو ایالت کې د لاری ډریوري کوله. ایمان فارس مخکې تر دې چې مجرم وپیژندل شي اعتراف کړی و چې په نیویارک کې د بروکلین پله د ویجاړولو لپاره د ولډنګکارۍ له ماشینه د کار اخیستلو په اړه څېړنه کړې وه. دا کار د بروکلین پله د ویجاړولو لپاره د القاعده شبکې د دسیسې برخه و. خو فارس وویل چې په 2002 میلادي کال کې د پریکړې ته ورسید چې پر بروکلین پله د حمله لپاره د نیویارک ښار امنیتي تدابیر ډیر شدید دي او د حمله امکان محدود لیدلی و. د امریکا د لوی څارنوال سرپرست مرستیال چاد ریدلر ویلي چې د عدلیه وزارت د مهاجرت د څانګې برخه به له پیژندل شوو او مشکوکو تروریستانو چې په درغلۍ یې د متحدو ایالاتو د تابعیت حق ترلاسه کړی د دې حق د بیرته اخیستلو بهیر پر مخ بیایي. هغه همدار از ویلی چې د امریکا حکومت متحد دی چې د متحده ایالاتو د مهاجرت له سیستم د هغو کسانو د ناوړه کار اخیستلو مخنیوي وکړي چې امریکا ته ضرر رسولای شي. ایمن فارس درې څلوېشت کلن دی. هغه د امریکا د ایلینوی ایالت په جنوب کې د خپل قید ورستي کلونه تیروي. اسوسییټډ پریس چارواکو په حواله ویلي چې له فارس د امریکا د تابعیت حق د بیرته اخیستلو بهیر ډیر کلونه وخت نیولای شي. خو د اسوسییټډ پریس په حواله زیات امریکایان شاید فارس پتیر له مجرمینو د امریکا د تابعیت د حق ته بیرته اخیستلو لپاره پریکلم لاټر وکړي. څارنوالانو هم درس پر هغه تور پوری کړی چې په 2000 میلادي کال کې له اسامه بن لادن سره کتلی و. څارنوالانو ویلي چې دوی ګومان کوي چې د سپتمبر تر حمله ورسته په نیویارک پر بروکلین پله د حمله لپاره تیاری شای پر امریکا د القاعده شبکې د حملو د دوهم موج یو برخه و. د امریکا حکومت له هغو کسانو چې په متحده ایالاتو کې زیږیدلي د امریکا د تابعیت حق نشي اخیستلی، نو له دې عمله نشي کولای چې په امریکا کې د زیږیدلو تروریستانو د مجازات لپاره له دې لارې کار واخلي. د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څارونکو داسې باور څرګند کړی چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت نوی او شدید دریځ څرګندوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وايي واشنگتن د اوس لپاره د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه مني. کریستوفر فورد ویلی چې امریکا غواړي چې ایران هم پر دغه موافقې په انکلک ودرېږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ په امنیت شورا کې د ډلیزې وژنې د وسلو او د اټومي وسلو د نه پراختیا د برخې مشر وایي د ایران او نړۍ د قوتونو ترمنځ اټومي موافقه مني. کریستوفر فورد د سه‌شنبه پر ورځ په واشنگټن کې د کارنیګي څېړنیز مرکز په یو کانفرنس کې ویل سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ اداره د اوس لپاره له ایران سره اټومي موافقه مني خو دا تړون سیډي او غواړي چې تهران ورته په کلکه پابند وسی. خاغلی فورد ویل دوی په خپل اداره کې پر دې بحث کوي چې آیا په لنډ مهال او اوږد مهال کې دې هدف ته رسیدل حقیقي دي چې نړۍ د اټومي وسلو د خپرېدو له خطره پاکه او د ملکی اټومي انرژي په برخه کې همکاري پراخه شي. پسمینه ماڼۍ کې د اټومي وسلو او ډلیزې وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مسؤل کریستوفر فورد وایي امریکا د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د لرې واټن ویشتونکو کروس توغندیو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي د ځای پر ځای کېدو په اړه هم څېړنه کوي. نوموړي د کارنیګي څېړنیز مرکز کانفرنس ته په وینا کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امریکا او متحدانو د امنیتي اړتیاو ترمنځ د کړکیچ د شتون یادونه هم وکړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وار وار له ایران سره د نړۍ د قوتونو پر اټومي موافقې انتقادونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د کتنې پر مهال پر پخوانی ولسمشر بارک اوباما انتقاد وکړ چې د ټرمپ په خبره هیڅوک نه پوهیږي چې معلومه کړي ولې بارک اوباما له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او زینو نور مسایلو پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نو موړې له ډیر شو کلو را پدی خو د پهنې وزارت په بیلا بیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره تر سره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره تر سره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوی ده، ورستۍ یا د پیسلو د زده کړې پایله معلوموي او خپل د تکوینی ارزونه چې د هغه دوامدار ارزونه ده، چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړه تر سره شوی ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو تر سره کوي؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فعلا دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنی او بل هم کلنی، چې دا څلور نیم میاشتنی او کلنی ارزونه په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه او پیسې سره د پونې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل سمته ارتقا وکړي. خو بل ارزونه چې معمولا د پونې وزارت په ورځنی پلانو کې د درسي پلانو کې د شونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې د درس په جریان کې یا هم د درس په پای کې تر سره کیږي، چې له بعد مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی. په دې خاطر چې د خپل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه تر سره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته لري تاسو له خوا کارکونکو ورځي اول ترزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه تر سره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنی ازمونه د خپل د شونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله زی د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې پترڅ کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په ناشکي بیا نمونوي لوستونه البته تر سره کوي. پسند وو کې او امدار خپل د شونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کوم شانه کې دوی سونځ لري او د سونځ د لولو لپاره کم ډول روزنې ته ضرورت لري. دا البته وخت په وخت سره د شونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې سنفوت زی د مضمون په ارتباط باندې د هر رښتې یو نظارتي موږ لرو. د بیلګې په توګه د ژبې د پاره موږ جلا نظارتي لرو، د ساينس د پاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک د پاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي د پاره جلا لرو او اصول صنفي د پاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورزي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې شونکي په مضمون کې لري یا هم په خپل میتودیکي برخو کې د مشکل لري هغه د پاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیاو د حلولو لپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیاو د حلولو لپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې، مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي.
بله، مسله دا چې د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، اته تر $2000 پورې، وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي. اته دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایي؟ آیا خبر یاست که نه؟
یو خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تروسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقته مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعد مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تروسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالیې وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان نه خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 40 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبر دي، او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې. البته دا استثنایي حالت دی، زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل ستا په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره راپور و مرکز ته رسیږي، ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کیږي، په دې خاطر ستونزې دي. یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی، چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم. په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سو دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی. یو شمیر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. پکات خپل د کورنوی ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي، د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقوي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌دار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پریږدي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وی کړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې هم دا کار نسي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله هم د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصطلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي، هغه ته آزادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په ایواد کې دی دغه استعدادونه باید واده وکي انکشاف وکي دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بل خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډیر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلال له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري. ځین الله یې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه الله یې به هم ان شاء الله بشپړې سي. اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پر مخ بیایي.
Maidana Amichazad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مسي د ورزش په دې خبرونه کې زه سبون کاکړ تاسو ته د سپورت لګرم میدانو هر کله وایم د لوب په میدان کې د تیرونی دی او د شي خبرونو ترڅنګ به د فوتبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر سره د دوی دراتن کې سیالي پاړه مرکه ووري
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونه سره تمرینات کړي مسابقې کړي او خپل لوبي کړي چمچي دي الحمدلله
او د دې ترڅنګ به د سپینغر بازارونو د فوتبال ټیم غړي ایمان نبی زاده سره آشنا شي چې په دې ورستیو کې ښه ځای لري
غواړم چې یو بار د افغانستان ملي سرود پد با ټول افغانان ته دایر شي ډیره خوشاله زره دما ته ډیر افتخار ده
او د خبرونی پروسی شي به کې به په 1915 نیم کال کې د سپورت د پرمختګونو او ستونزو پاړه د یو شمېر هیوادوالو نظر نه هم واوري خو د خبرونی په پیل کې د تیر اونۍ ورزش خبرونه له واسیل وسات څخه ورو شغله وسال په خیر علي خبرونی ته او کړه چې تیر اونۍ د سپورت په ډګرونو کې څه نوي و
مننه کاکړ صاحب تاسو ته سلام او د خبرونی ټولو مینوالو ته په تیرونه کې کا یو خو افغان لوبډله په هندستان کې د آیرلند په وړاندې په سیالیو بوخته ده بل خو د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته سفر لري همداشان د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز تو پچون کې محمد عرفان او یو شمیر نورو لوبغاړو باندې چې په سوپر لیگ سیالیو کې درغلي کړي وي له لوبو کې نه ولیدي او اوس هم پوره خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 ورځې لوبه کې له آیرلند لوبډلې ماته ومنله آیرلندي توپچونکو خپل درلود او داسې اټکل کېده چې خای افغان لوبډله په سلو منډو کې راټول کړي ځکه د افغانستان 15 د سر لوبغاړي د و 500 منډو په جوړولو سوځېدلی وو خو د راشد خان او ګلبدین نائب خې ملګرتیا او 500 جوړولو او د غرض د شفیق الله شفق تیزی 500 جوړولو د افغانستان د منډو شمیر تر 200 سلور شپیتو ورسوه دا لومړی ځل دی چې په یو لوبه کې په ومه تم او نهم نمبر راوتون کې لوبغاړي درې وړه 500 پوره کوي آیرلندي لوبغاړو ښه لوبه وکړه که څه هم سټرلینګ د 99 منډو په جوړولو او د سلیز پارمان د نبی په توپ آوټ شو خو د بلبرن تیزی لوبې او 50 منډو آیرلندي لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په تیرو ترسره شو دوه لوبو کې افغانستان آیرلند ته ماتې ورکړې وه د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف سفر کوي د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د قرغیزستان له 15 لوبډلو سره سیالي ترسره کړي په دغه سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړي یو روزونکی او یو هیئت ګډون کوي د کابل د کلبونو ترمنځ د آی ټی ایف تکواندو د تلولۍ شپږ څلوېښتم دور سیالۍ ترسره شوې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 220 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې چې له ډلې څخه د کابل آی ټی ایف تکواندو ټیم لپاره 13 لوبغاړي انتخاب شول د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ د آی ټی ایف تکواندو په نړیوالو قوانینو سره په دوو برخو کې د یوې ورځې په جریان کې ترسره شوې او د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز تو پچون کې محمد عرفان پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د درغلې په تور له لوبو منع کړی دی څلور دېرش کلن محمد عرفان د پاکستان کرکټ بورډ د درغلې ضد صندوق له دوو مادو په سرغړونه تورن پیژندل شوی محمد عرفان څلور ورځې وخت لري چې په دې اړه خپل ځواب ووایي د یادولو وړ ده چې محمد عرفان د دوشنبې په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ د درغلې ضد څانګې ته حاضر شوی وو محمد عرفان د پاکستان سپر لیگ چالو کې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوله. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو ځنډول شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو کینول شوي.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولین وایي چې د فوټبال ملي ټیم به د مارچ پر 23 یو شمېر سیالۍ ولري. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي روفي وویل
ان شاء الله چې ډېر مسابقه موږ مخکلرو نو خاصت مون مسابقه یا کم تمرینی په قطر کې لرو. ټول لوغړه چې په اروپا کې امریکا کې او په افغانستان کې دوی ملي ټیم کې دوی قطر کې یوځی شي او نوې روزون کې چې اوتوبیسټر دې دو سره وګوري په تمریناتو کې او جسمانی آمادگی تخنیکی تاکتیکی همچنان رواني آمادگی به دو سره تر سره کې او چې کوم لوغړه دې فرست لیوان یا یو لس اول په ټیم کې چې دوی اشتراک لري په مسابقه کې خپل مربي به دوی ګوري او انتخابي او د نپاسو ان شاء الله ټیم زی تاجکستان ته کوم زی ته چې زمونږ په ویتنام سره مسابقه ده د رسمي د اف سی یا د ایشین کپ فوټبال مقدماتي لوبې دي چې مونږ خپل میزبانی ولې میزبانی په تاجکستان کې ترسره کوو.
جناب روفي صاحب دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو ټاکل څه ډول وو او که د چمتووالي په اړه هم راته وایي چې ټیم څومره چمتووالی درلود؟
زمونږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې پاسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمریناتو کړي، مسابقې کړي او خپل لوبې کړي. چمتو دي الحمدلله. په بیا هم تقریبا 23 کسان چې کم تر غوښتل شي 25 کسان موږ ټیم لپاره سلیکشن کیږي. دوی چمتو دي او ټول پات کیږي د مربي چې خپل روزون کې کوم کسان په کوم پوزیشنو کې انتخابوي.
روفي صاحب، غواړم د روسي پښتنې په توګه پښتم چې دغه سیالي وروسته به افغانستان ته څه امتیاز ورکول کیږي؟
امتیازات بهش مانوی او مادی وی هو ډیر موږ مانویات ګورو سرنګم چې افغانستان په ټولو نړۍ کې نن سبا د فوټبال نوم لري. همیشه یادونه کیږي د افغانستان د فوټبال او لوبم تر سره کړي په رنکینګ جهانی کې مخکې شوی او ان شاء الله نور به مخکې شي او ډیر مسابقې به کوو. دغه امتیازات چې همیشه لوغړ د پاره د خپل د وطن یا د پر افتخار وطن پیرکلان دوی سوری دی ملی وای او لوبه کې د ټیم ملی لباس اغوندې د لپاره یو غټ افتخار دی.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو، د افغان ورزشی چیرو د پیژندل فلړ کې د ازل ایمال نبی زاده تر پیژنو.
ایمال نبی زاده بسم الله بدن ټیم لوبغاړه 12 کال کې چې ورزش کوم د فوټبال په رشتہ کې ورزش کوم. لا سره ونه همدار چې د 19 کال کې موږ د بسم الله بدنو قهرمانی ترلاسه کړ او خپل ځون تم یو افتخار ترلاسه کړ. ډیر خوشاله زه او ډیر خوشاله ومه. هیله مې ده ټول ورزشکاران باید افغانستان لپاره خدمت وکړي، ورزش کې دوه هیله دار چې زه خلک باید ریش سپانسر پیدا شي، خلکو ته تر چې موږ شو تشویق شو پر پرمختګ وکړو. دا چې ګره ملي ټیم ته غواړم چې انتخاب شوم افغانستان لپاره زه لوب وکړم. غواړم چې یو بار د افغانستان ملي سرود باید با ټول افغانان ته دایر شي. ډیر خوشاله زه، دا ماته ډیر افتخار دی.
محترم اوردونکو، دا چې په 1915 نیوم کال کې د سپورت په برخه کې څه پرمختګونه او څه ستونزې وي، دا به له یو شمېر هیوادوال څخه واورو.
واقعا افغانستان هي هڅه وکړه د کرکټ په برخه کې چې کومې غوې د 1915 کال خېلو به وکړي، خېلا سره ورنې راوړلې سره سر بریاوې د افغانستان په اړه
در کشمکشمای خودشان هستند که
دوی په خپل جنجالونو کې اختیار او لوبغاړو ته سم پاملرنه نه کیږي. لوبغاړو ته سفرونه نه برابرېږي ترڅو افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
لاستوردای خو بر افغانستان بیارن.
ایمان و میرویس ابراهیمی ده د ملي ټیم لوبغاړو دی. والیبال بده دوباره جنجال نه توفیل هم دوام لري او تاسو پر حل شوی دی. مونږه هله کو خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي. تقریبا 15 کال کې چې ملي ټیم کې
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو آیستای سره ورسېدو د خبرونه ورستې شی بوته د دیونی ورسې خبرونه محمد مرو تربیا چی ز سبون کاکړ تستاسو حضور ته حاضرېرم. د خدای پامن. شوونه ولري.
ته چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي تات چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 تزما هر سپ خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در ګور ما سترګ مې رڼا 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 شي آواز تالرم لوی دخته نعمت آواز تالرم